کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټولو هغو کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې اچونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د کندهار پر امنیه قمندان وروستۍ حمله د ډیورنډ کرښې هاخوا پلان سوې وه. نو راپورونه هم لرو، خو په اثر کې اجملن د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د پولیسو یو سرچینه وایي د شینډن په هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیه قمندان رور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال لخوا د کندهار د امنیه قمندان د کندهار د نوي امنیه قمندان په توګه معرفي شو. او روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نوره خطرناک کړي. دا هرات په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو یوې سرچینې ازادي رډیو ته ویلي د شینډن په هوایي ډګر کې یو کومندو افغان سرتیری پر درې امریکایي سرتیرو ډزې کړي چې پکې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د دې برید انګیزه لا روښانه نه ده. یو بل امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي په هرات کې ازادي رډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي برید کوونکی سرتیری نیول شوی او د هلیکوپټر په وسیله یو بل ځای ته انتقال شوی. پیښه نن ماسپښین په شینډن ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت سرچینو د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزي لخوا د کندهار د امنیه د قمندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په اساس د کندهار د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري، خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري لرله او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم، جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلي ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړلو کوم چا سره دوه نیمې دقیقې خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي بشپړې شوې. افغان چارواکي وایي چې د برید په تړاو پنځه لس کسان تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم سړی د والي د ګارډ مشر مولاداد دی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د بریدګر تضمین کړی و د برید په ورځ تر برید مخکې پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیه قمندان تېره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو وژل شو. بلخوا د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو بیان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ټپي امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټولو هغه کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل شي چې د رایې اچونې په ورځ یې وظیفوي غفلت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې اچونې په ورځ یې د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې او د دې کمیټې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغه مامورینو ته قانوني سزا ورکړل شي چې وظیفوي غفلت کړی. د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د یک شنبه د ورځې لرایه چونې پرته په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو رایه استعمال کړي چې 85% یې نارینه او 33% یې ښځینه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل هغه مرکزونه به په جدي توګه وڅېړل شي چې د درغلۍ شک پرې کیږي او ټولې هغه رایې به باطل اعلان شي چې په درغلۍ سره په صندوقونو کې اچول شوي دي. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نوره هم خطرناک کړي. د کرملین ویان د امریکا او روسیې ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وبخی د کرملین ویاند ویلی د امریکا او روسیه ترمن له هغه تړون څخه د امریکا وتل بچی د متوسط واټن وشتون کی اتمی تو غوندی منه کوي نړی نور هم خطرناک کړی او روسیه به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي د مسکو او واشنگتن ترمن سترنګلتی او روس تلغه زیاته شو چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویل هیواد به د روسیه سره د اټومي وسلو د کنټرول پاړه له تاریخي تړون نه ووسی دا تړون امریکا او روسیه د منځنی واټن وشتون کو اتمی تو غوندی له لرلو ځای پر ځای کول منه کوي امریکایي چارواکو ویلی روسیه لکلون رئیس دا ډول توغندی جوړوي خو روسیه دا تورونه رد کړی دي بلخو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي ټاکل شوې ده چې نوموړی به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري همدارنګه به جان بولټن د خپل دې سفر په ترڅ کې د روسیه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د کمیسیون ټول وغه کارکونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایه چونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی
کمیسیون با قاعده کمیټه ټاکلې تر څو دا شناسایی کړي او غو مسؤلین چې یا مرکزونو ته نه راغلي یا مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولي او یا په بعضی مرکزونو کې د بایومټریک سیستم خاصتان غلطه استفاده کړې و د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار پر امنیه قمندان وروستۍ حمله د ډیورند کرښې هاغړه پلان سوی وه
پنځلس دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لغې خو نه دوی ته تلیفون سوی دی الکته تقریبا دوه نیمې دقیقې خبرې کړې دي هدایت یې اخیستی ده واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا پلان کړی ده
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي د مجله متشپشتې مو بچو ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټول وغه کارکونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایه چونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی د دې کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو په رایه چونې کې برخه اخیستې ده چې وښه په تاسو کې نارینه او درې دیش په تاسو کې شتځوي نورحال اکرام الله اکرام راکوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه چونې په ورځ یې د تخنیکی ستونزو درامنځته کېدو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې او دغه کمیټې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایه چونې د مرکزونو ټولو هغه مامورینو ته قانوني سزا ورکړي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی د دې کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سید د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د یک شنبه د ورځې له رایه چونې پرته په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو رایه استعمال کړي چې 80% یې نارینه او 30% خزینه دي
د تاکنو په ورځ باندې ډېر تخته او تخلفات او سالنګاری تر سره شوی وي د غیله پر هم کمیسیون با قاعده کمیټه ټاکلې دقیقه بررسی وکړي هر هغه څوک چې په دې کې مقصر او کوتاهی کړي و دی هغه تبا د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي
دا په داسې حال کې چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ چې د میزان ته وشتمه کیده لکندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د غړو د ټاکلو لپاره عمومي انتخابات تر سره شول که څه هم په دې ورځ د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د تخنیکی ستونزو لامل یو شمیر مرکزونه د رایا چونې په هدف خلاص نشول خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یک شنبه په ورځ په دغو مرکزونو کې د رایا چونې اعلان وکړو خغلی سید د دوشنبه د ورځې په خبري کانفرنس کې وویل چې په کندهار که با دراتون کې ونې د شنبه په ورځ انتخابات تر سره شي او نوموړي ډاډ سرګند کړ چې د کندهار په انتخاباتو کې به ټولو تخنیکی ستونزو ته رسیدنه وشي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس دا هم ویل ټول هغه مرکزونه به په جدي ډول وڅېړل شي چې د درغلي شک پرې کیږي او ټول هغه رای به باطل اعلان شي چې په درغلي سره په صندوقونو کې اچول شوی دی ګل جان عبدالبدی سید اجمنه وکړه چې په پاکو رایو سره به پاک خلک د افغانستان ولسی جرګې ته وټاکل شي د نوموړي د معلوماتو په اساس چې د ټولو ولایتونو له ولسوالیو نه د رایو د صندوقونو انتقال ولایتي دفترونو ته پیل شوی دی.
د موادو انتقال دوام لري. اکثریت مواد د مرکزونو نه ولسوالیو بیا د ولسوالیو نه ولایتي دفترونو ته انتقال شوی دی چې په مسونه توګه باندې به ان شاء الله ساتل کیږي. مرکز ملي جمعوري معلومات تهیه شوه چې درجه تمامي نتایج انتخابات کې از کابل او ولایات دیگه میایا درجه ان شاء الله کې په یو شکل منظم درجه جابجا او ثبت میشه.
د دغه کمیسون رئیس د سیاسي احزاب او هغه وروستۍ سرګندونې هم رد کړي چې ویلي دي په انتخاباتو کې مهندسي شوي درغلۍ ته زمینه برابره شوې وه. نوموړي وویل چې د درغلۍ په اړه دې له دوی سره دقیق اسناد شریک شي تر څو دوی وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پوره آمادګي نه لرله. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یوه خبري نه که ویلی همدا مسله لامل شو چې د انتخاباتو په ورځ بیلابیل ستونزې رامنځته شي. د یادول وړ ده چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه چې 3 میلیونه یې ښځې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2560 کسانو ځانونه نوماند کړي وو چې نږدې 400 یې ښځې وې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونی مو واوریدلې. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کړی و، خو وایي چې د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخامخ وه. دغو جریانونو نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دي چې د رای ورکولو دغو مرکزونو رایې باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوي دي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم وړاندې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه بللې وه. ښاغلی عبدالله عبدالله، نن د وزیران شورا تر غونډې د مخه په خبرو کې ویلي و چې د خلکو دغه ګډون باید تر شعار لاندې رانه وستل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د وروستیو څرګندونو په تړاو زموږ همکار احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې حمیره حقمل سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې ده چې د شکایتونو د ثبت موده تر څه وخته دوام کوي.
مطابق له قانون خلک کولای شي چې وروسته د ټاکنو په 48 ساعتونو کې خپل شکایات د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. نن راسته راشوله د سیشن به کور از شپې ته 12 بجو پورې خلک اولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایتو کې د شکایت د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې چې د ورځې تقریبا اخره تر رسیدلې یو، څومره شکایتونه تاسو تر لاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه و چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمېر یې 6000 شکایتونه تر رسیدلای دی، او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې تر لاسه شوي دي چې د هغو شمېر هم تقریبا په 100 شکایتونه دي چې شاید شمېر یې تر 0 هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله، متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلای شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي، او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بېرته مجدداً انتخابات ترسره شي. د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره شي.
زیاتترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
هغه شکایتونه چې موږ تر رسیدلي دي ټول د انتخاباتو په کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو د کمیسیون په کارکوونکو باندې دي، او هغه پروسه چې دوی مخته بولې ده د مرکزونو ناوخته خلاصېدل، د اوراقو ناوخته رسېدل دي، د لست نشتون دی، د یوه ولایت لست بل ولایت ته تلل دي او لېږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لست کې دی، یعنی په لست کې ډېر نواقصات و، د بایومټریک د دستګاهو کار نه کړل دي، او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش شده یا چه دوی سم زکر میدی ورطا برکره متاسفانه، یعنی فنی و مسلکی کسانو و همدارنگ ده زنی نماندان و پواسطه بانده ده زور و سلا کاراول دی که خلقی که زور عرصیل که دوی ترای ورکی او یا هم آقا مرکزین او سایتون ای بیخی تغییلی دی ده شاد خانه او خلقو تای زوا ورکره چه ده مرکز نخلاصی دی په داسه حال که چیز دوی پر نقانون نتوگه پر داخل که خپل کسان روسته دی او صندوقونه ای دکلی دی نه پا باز زایو که روسته دی دینه چی صندوقونه دک شوی دی بیا درست تمثیلی جنگی ما شوی دی چه بوسه ای چه دلتا پر دو منطقه که جنگ ما امنی ده.
ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون مرستیل همیرا حق ملوه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حمله پلان د ډیورند کرښې په هغه اړه کې جوړ شوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای شوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې شوې. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د وروستۍ خونړۍ برید په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړه. ستانکزی وویل چې بریدګر لومړی د جلی اسنادو په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورین کرښې له غاړې څخه یې د وسلوالو په لارښوونه برید کړی.
دا هم ډیره واضح سوې ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لږې خو نه دوی ته تلیفون سوی دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده، پیسې پلان کړی ده او په ډېر وخت یې په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطیه کې دا مسله سره هغه کې.
ستانکزی وایي چې د دغه برید په اړه لا هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې شوي او د برید په تړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنې روانې دي. نوموړی وایي چې لومړنیو پلټنو یې په ډاګه کړي چې برید د وظیفوي غفلت له امله رامنځته شوی.
یو تعداد کسان چې مشکوکو یا په حساب په دې برخه کې تشخیص شوي دي هغه هم نیول شوي دي او د هغه لاندې د تحقیقاتو لاندې دي او دا تحقیقات طبعا ادامه پیدا کوي. د دې لپاره چې وکولی شو چې هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخل وو هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص شوي دي باید ونیول سي چې کوم ځای کې تښتېدلی یا کوم ځای کې پړتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیر پنځشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تاک پر مهال د والي و ساتونکو برید وکړ چې له امله د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوانزون او 215 متل کلي اردو د کمانډانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرزاق په وژنه کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د لاس لرلو په اړه وضعي رد کړی. عبدالله نن رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې ډول کړنو توجیه کوونکي هغه که په افغانستان کې دننه دي او که بهر د جنرال رزاق د هغه د کورنۍ او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس هغه وازینا سمې بولی چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن اجرندې ته اوبه ورکول دي. نوموړي وویل
په دې اړه شایع چې دا عمل د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن اجرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که په افغانستان که دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي، د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي.
ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرزاق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو ریښتونی بچی یاد کړل او ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار امنیه قومندان
لیوتنان جنرال عبدالرازق د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی او خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت بیا په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیه قومندان او د امنیت رئیس ووژل شول او د کندهار والی ټپي شو خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغه ته موجود وای چې د ډزو پر مهال د بریدګر هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې حمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت منلې او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو اوري. اوس به د سولې اړوند یو راپور ته ورسو. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ وایي اوس د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې بې ساري دي. د ولسمشري ماڼۍ ویان محمد هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبرې ورسره وکړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت وای د بین الافغانی مذاکرات د پای لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیر د امریکا هسی جدي شوې دي. د ولسمشری ماڼۍ ویان محمد هارون چخنسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله من دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
دو بل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده، حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بے سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږی کې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت باشم.
د ده په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیمې خبرې وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهیږي او دواړه یو بل ښه پیژني. خاغلی دوستم دا هم ویلی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي چې داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي.
امروز حقوق هسته‌ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو، د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پته سل کې چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یو مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وټلو پاړه د ولسمشر ډونالد ترامپ لیلا نورسته د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتې دودې. چین، فرانسا او جرمني دا تړون مهم بولي، خو بریتانیا ویل دي چې د امریکا ترڅنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن ل خپل روسی سیال نیکولای پاتروشف سره وکتل او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. ل پاتروشف سره تر کتنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وویل روسیې هیله لري چې بولټن به د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون یا INF په اړه د امریکا د ریس روخانه کړی. د سړې جګړې د محل د تړون پر هغه اټومي توغندیو بندیز لګوي چې ل 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلای شي. د تړون چې په 1900 کال کې د شوروي اتحاد لړنګې دوه څلور کاله مخکې لاسلیک شوی، روسي او متحده ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې لزمکې څخه هوا ته د منځني واټن وشتونکو کروز دولت توغندی ولري او یا تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړی. ریابکوف لدې مخکې ویلی و چې ل INF څخه د امریکا یا ورخیز وتل به ډیر خطرناک کار وي او خای د دې باعث شي چې روسیا د نوي وسلو د تولید یا ځای پر ځای کولو په برخه کې نور ګامونه واخلي. په همدې حال کې فرانسې او چین پر متحده ایالاتو لدې کبله انتقاد کړی چې لدې تړون څخه د وتلو ګواښ کوي. دوی نن وویل چې ل INF څخه د امریکا یا ورخیز وتل به منفي عواقب ولري. د فرانسې جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون یک شنبه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي او په تیره د اروپا د امنیت او ستراتیژیک ثبات لپاره د دې تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هووا چونګینګ نن وویل چې INF د نړیوالو اړیکو د پرمختګ، بې وسلې کولو او د نړۍ د ستراتیژیک انډول او ثبات د ټینګښت لپاره خورا زیات مهم دی او پر واشنگټن غږ وکړ چې دا موضوع په احتیاط سره حل کړي. د برتانیا دفاع وزیر گیوین ویلیامسن وویل هیواد په کلکه د امریکا ترڅنګ ولاړ دی، خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې د ولسمشر ترامپ اعلان د اروپایانو لپاره ځینې کړکېچنې پوښتنې رابرسیره کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له کلونو راهیسې د دې ډول توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو واشنگټن له 2014 کال وروسته دا تورونه په څرګنده مطرح کړي. روسیې په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي او په عین حال کې تور لګولی چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول هم له دې تړون څخه د سرغړونې په معنا ده. واشنگټن هم دا تورونه رد کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ سپه د ولس اشپرنوي او د افم پر سل اشاره 15 سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. الک چې مخکې مو اوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو پر رایه چونه کې برخه اخیستې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړي دي.
زه خزرینه پلازه له هغه چاري حضرازي ما له انتخاباتو له د پروسی څخه خو بعض من نیمګړتیاوې ملرلی، مثلا مګه عبد الله دی مکتب کې ما خپل رائے واچول، خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مشور غلو د بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم، مقصد هغه خپل کارمندان په خپل وخت رانغل.
ایمانم دل آغا ایم پا دی ورنه گراتی خلق خراب منگا مزدوری نلرو، غن مزدورانی دی غریبانان چی دی دی که ایتو گرتا نگوری پا نانه نانه که زکل انتخابات راسی زده کار کم زده کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو.
زه محمد نسیم احمد ارزو خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخاباته په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک راتک نه درې دی نه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وران دیونه لیدا.
زمانم محمد جاوید سمیم زمانه نظر د ډیټا انتخاباتو زکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومټریک سیستم کار شو او خلکو کولای شو په دې کې سوال اخلي او یو روښانه دی لپاره د ضمانت وکړی شي تقریبا شفاف او ځکه چې سیستم بایومیټریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغو نه جلوګیری وشوه په دې وخت کې.
دوستانو د یو شمیر کابل شاریانو نظرونه مو اوریدل چې د انتخاباتو په اړه را سره شریک کړي وو او په دې سره د زموږ پښتو خبري مجله پای ته رسیدلې. مجله سلطان محمد.